ای ته ورسیدو په څو شیبو کې 25 دقیقې بحث پیلېږي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت وایي کوم کارونه چې دوی کوي خپل سری او تیرای نه، بلکه د اسلامی شریعت د تطبیق لپاره ترسره کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د تازه راپور په عکس العمل کې دا څرګندونې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه ښوولې. یونما په خپل تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 نه د کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مدران غاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د جبري حجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې. د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړ چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړه سوي دي. تاسو خبري اجنس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی. ښاغلی مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لېږدول سوي. ایران او پاکستان وایي چې د دوی سفیران به روانه جمعه بیرته خپلو سفارتونو ته ستانه سي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به بله اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې او دا د دغو ګاونډیو هیوادونو د ترینګلو اړیکو د عادي کېدو بله نښه ګڼل کېږي. پاکستان وروسته له هغې له تهران څخه خپل سفیر ور وغوښت او اسلام آباد ته یې د ایران د سفیر د ستنېدو مخه ونیولې چې تېره اونۍ ایران او پاکستان د یو بل پر خاوره د میزایلو ډزې تبادله کړې. هر یو ویلی چې په خپلو حملو کې د افراطي وسلولو اهداف په نښه کړي. نن دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی په رسمي بلنه را روانه دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. د عراق په کورواکي سیمه کې لاریون کوونکو پر اربیل ښار د ایران د سپای پاسداران ځواکونو وروستۍ حمله وغندلې. لاریون کوونکو نن په زاګو او اکری ښارونو کې په لاریون راووتل او پرون هم د کوردستان په مرکز اربیل کې ګڼو کسانو مظاهره کړې وه. په هغه حمله کې یو اسرائیلي تجار، د هغه ښځه او دوه ماشومان وژل سوي وو. د ایران سپای پاسداران ادعا کړې چې د اسرائیل یو استخباراتي مرکز یې ویشتلې دی. د اربیل د سوداګری خونو په عین حال کې د ایرانی تولیداتو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. سپای پاسداران تیر سټیشن به اعلان وکړ چې په اربیل او سوریه کې پر ځینو سیمو هوایي حملې کړې دي. بغداد له تهران خپل سفیر ورغوښتی او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت ثبت کړی دی. روسیې د طبي ګازو په یو ترمینل کې د وروستۍ اورلګیدنې ملامتي پر اوکراین واچوله. د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګیدلی و. کله چې د کرملین نویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوي او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه، دیمیتری پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په درې میاشتني راپور خبرې کوو چې نن یې خپور کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړل شوی دی. یونما په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتني راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یونما ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر
وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملی او څارل کیږي. یو نمر طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخومري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یونما په دې موده کې د پنځو شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. یونما په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یونما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یونما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم التیا د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا او نه هم د چا په حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او دغه راز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ورشو صافي صاحب تاسو ته د یونما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري. په تیره بیا د ښځو د زده کړې کار او دغه راز تګ راتګ خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خپرې شوې اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک هر هیواد هغه خپل قوانین لري خپل اصول لري. ګورې لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی. که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب تر سره کیږي نو دا باید په امریکا استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډېر ښایسته انداز باندې بغیر له توپیر نه بغیر له کوم تعصب نه بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي. دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضې د دې خارجي قواو مشران دا دوی هم پکې وو. نو د افغانانو په نمائندګۍ باندې لمن سره زی غوښته او ما هم ور سره خبره کړې و. نو په هغه کې کای ایدی چې د افغانستان لپاره د بشری مرستو مشورو هغه یو خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او خکړې و، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د خزو په باره کې دی یا نور دی دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په خزو باندې زور راوړئ، تاسو د افغانستان نورې ستونزې په نظر کې ونیسئ، ښځې پکې په خپله حل کېږي. ګورئ مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسی اړیکی دا ټول بند دي. خدای وی چې ته خزر او واسه او خزر باید پری دي سم ده. خبره ده د خزر تعلیم په اسلام کې لازمی ده، د خزر لپاره په د شریعت په حدودو کې کار کا قبول شي سم ده. ستونزې نه لري، ډاکټر کېدل شي، یو انجینر کېدل شي، یو په پولیسو کې کېدل شي، حتی په خفیا او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کول شي، دا کوم ستونزې نه ده. ستونزې دلته ده چې هرڅ د سفر لاندې وي، خو خزي باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم دیونما غلطه نظریه ده.
صفای صاحب خود خبره داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او دغه راز ځینو نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متعهد دي، او طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې موږ وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي، خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شي راګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغو کنوانسیونونو چې منل شوي دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منلې دی هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی غری په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي، ترغاړي وي خوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به داوی چې اسلامی امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دي ور حل کړي. کچې دا نوینو د کار زمينه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کې ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوري دې په ځای باندې چې دوی بنديږي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتوبونه د کار زینو ټول خلاص دي، باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط تاسو نظر وړو واخلو. یوناما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایئ؟ ایا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهاوی څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر مرشد تاسو، صفای صاحب تاسو، د راډیو ټولو معزز وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پکله باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان د یوې خوانه په دغه ورځې نشي دوی د دولت ګډۍ د دوی تر سینې لاندې شوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې د وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورین زندان کې بندیان کړی دی. بل لوري نه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی ټول دته د فرار زمينه مساعده کړې ده. یوې خونه د یوې کورنۍ کې چې دوه الکان یو دوه نجونې وي هغه هم تحصیل کړی وي، هغه هم زه د پانتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي او د دغه خپل د بچو دپاره د دغه تحصیل دپاره وروره پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ولولا هغه دا چې ورته وویل چې ولولا مسلمان یا ولولا فلانه، مگر طالبان هغه څه وکړل چې هماغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول، اوس هم دغه مکتبونه بند کړي دي. دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
د رنګورو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بلې راسخ صاحب دا خو درسته ده. په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلی وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نور اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري. تاسو څه پکې وایئ؟
ګل قربان صاحب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي، دا مخې صافي زمین ویل چې افغانستان مسلمان ده. آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې؟ که دا نور ملکونه مسلمان دي، سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده، حضرت محمد هلته پروت دی، قرآن دې هغه جین راغلی، ولې دې هغو نقل نه کوئ؟ ولې به داسې وایي دا دا مونږ مونږ ګورئ قربان صاحب مونږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او 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 ترقی او پرمختګ کشتۍ مونږ په خپل ماته کړې ده. مونږ په دغه بحر کې چې روان یو مونږ خپل کشتۍ په خپل ماته کړې ده او مونږ خپل د کشتۍ خپل غرق کړې ده. دنیا لاړه لوس پرځمې ته د علم لاړې. زما په وطن کې اوس امرونه دي، زما جونه زما جلی زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي. دا ظلم دی. نو دا دوله د ورچې د مونږ مسلمانانو هغه وخت اسلام ته په افغانستان کې وجود نه لرو دی.
بله،
آیا دا ټول ډاکټرانو ټول انجینرانو ټول وسازان په پانتون کې زمون خويندې وي زمون مینډې وي زمون خوې نو لوګانې وي؟ آیا دا هغه مسلمانان نه هغه ایجاب نه کول و دیو ایجاب په خاطر ته دی حجاب اسلامي د زمونم کمپله په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړه تا خو دا درې کول دا درې کال خو دا طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه صحیح نشي. مجاهد صاحب وایي مجاهد صاحب باید وایي ولې د دغه نظام دی د دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي مگر د افغانستان ولست تباشو
مننه راسخ
افغانستان ترکو پر مختلف پټه پدری دلې و قربان رسم
مننه راسخ صاحب هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په راپور کې د غرض ویل چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالی دوام لري خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویل دي چې د دغه تاریخوالی لپاره تر اوسه پورې د مشخص عدلی او قضایی اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو. بناان وای اکثرا غوره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه ته مخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لاره نه حل فصل کیږي. څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده؟ وای تر اوسه پورې داسې مشخص حقوقي چوکاټ د دغو قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې؟
نوب صاحب تقریبا یو خو مسله دلته ده چې تاوتریخوالی اسلام د تاوتریخوالی خلاف دی دا که د هر چا په وړاندې وي. زما پیغمبر زمونږ استاذ نبی صلی الله علیه وسلم په ډېر واضح او ښایسته او بریښنده الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له ښځو سره له انتهایی ښېګڼې نه کار واخلې. دا مثال د دې شیشي ورکړې چې معمولي هغه سره ماتېږي دا مه ماتوئ. یوه دا مسله ده. بله دا ده چې تاوتریخوالی ځینې وخت کې یو شرعي امر د نورو خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلند کوي هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي. هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلند دی چې دلته کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي، هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي. یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم، یو سړی او یا ښځه او که نر وي هغه د دې احساس ونه کړي چې له موږ سره د مور او د میری چلن تر روان دی، بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز د زمونږ دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده، حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې به کومه، نو که ښه وه که بده وه، الا بلا وي به ګردنې ملا، دا هغه خبره دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول دی، دا د دې نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کړي. داسې نه ده چې دودیز او داسې وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو درځو یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله په افغانستان کې مختلف مهم موارد څېړلې دي. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وایي پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوي دي. د اکتوبر پر درېمې د پلخمري ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې، وروسته دغه راز چې تقریبا 21 کسان وایي پکې وژل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت برچه کې هم په یو سپورتي کلب کې د چاودنې یادونه کړې ده چې ویل شوی اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، او دغه راز دشت برچه کې بیا هم د یو بل چاودنې ویل شوی چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي. مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نښه شوي دي، او د ډیرو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ اخیستی دی. د دغه بریدونو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپل وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر هم څه ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې، یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د دې تبلیغات ورځ تر بلې ګرمه کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناءً زمون دغه دوه ګاونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بالخصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه ادرس رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعه او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمات ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورځ تر بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې د دوی لاس معرفي کړي، دوی خپل حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل هغه سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو به تر معلومه ده چې 15 سال وخت کاله جګړه تیر شوی ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستر ورکړي.
بله مننه صفای صاحب، په یوناما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوی د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي، او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونز مند دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوې چې ویل شوی ټولو پوهنتونونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې له خپلو کتابتونونو د وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. آیا فکر کوئ چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا ده چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي الضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کیږي. کله چې आवाज خپه شو او आवाज بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجنه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي ته دا لازمي ده چې باید هم دسی بل دا د تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد ویل، او د دې ځینې نمونې داوی چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تعصب سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې دسی کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجی کھڑی دی کپ ختیز کې دی او کپل ویدیز کې زما گاوډیان دی او کپ انداراز په شمال کې دی. دغه دی مسائل ته سخت لمن وهی لکه په اخوات ایران دی شیعیزم او بیا د هغه لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفی دی. ورې یو ملک کې به کافر هم وسیږي، یو ملک کې به حنفي هم وسیږي، یو ملک کې به مالکی شافعي حنبلي هم وسیږي. هغه به په ډیرو د صحابه او ترمنځ اختلافات وو خو هغه په چا باندې بندیز نه دی لګولې. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغه سي اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړو وړو ډیر سم او په سمې لارې باندې، هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي، ووري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولي، له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي. کدي پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دو دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یو د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلومه وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو دی او افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه یې موندل شوي دي. دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي.
سل په سلو کې ولی په دې چې تاسو ته بهتر ما ته ما زده چې اطلاع لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې بیا ورته یوه بهانه جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات بلري یا شخصي دغه بلري، خو دلته باید دوی قانون ولري. دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي. مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی، هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی. او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کمې دي، زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډیو په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ پر رسمیت نه پیژني افغانستان سیاسي دیوا کرا لري نو دغه سي حالات به وینو
کور ودان د سیاسي حقوق او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابو بکر صافی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې څېړل شوی و.